ازادي راډیو اوریدونکو په خیر راغلاست پروګرام ته د مازیګر څلور بجې د خبرونه مو خبري خبرونه ده د مازیګر تر 15 بجو پورې ده په یو ساعت کې خبرونه او رپورټونه لرو د افغانستان پر حالاتو به تاسو رپورټونه وړاندې کړو خو اول د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د روزګان چارواکي وايي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو طالبانو د 9 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ او د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د روزګان چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د 15 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په روزګان ولایت کې د 215 اتل قل اردو د څلورمې پلې لوا ویاند جان خان نصرتی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې ده.
د خاص روزګان د ولسوالۍ په ساحات کې کومندوي ځواکونه او هوایي ځواکونه په ګډو تهاجمي او تاریخي عملیاتو کې څلیرشتنه تراګر وژل شوي دي او شپږشتنه ټپیان شوي دي او همدارنګه د جراوت او د ترینکوټ د لارې چې عملیات پر مخ روان دي 10 تراګر وژل شوي دي او 15 ټپیان دي.
شغل نصرتی زیاتوی چې د دهراوت ترینکور تر منځلاره کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې پرمختګ شوی دی او په وینا یې ډیر ژر به دغه لاره د ملکي وسایطو پر مخ خلاص شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو طالبانو د 9 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د والی ویان داود احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو له کبله تر تعقیب لاندې و چې تیره ورځ ونیول شو.
د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست منصبینو د خپلو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 9 تنه هغه کسان چې د طالبانو په ډله سره مربوط وو نیولي دي چې دوی د بېلابېلو ولسوالیو او د سړکونو په غاړو باندې د ماینونو د ایښولو په بېلابېلو ولسوالیو کې د تخریبي او تروریستي اعمالو باندې مشکوک وو تعقیب لاندې نیولي وو بالاخره هغه نیولي دي.
شغله احمدی وای دغه کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا راپور نوای په لوګر کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان ووژل سو. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمد سی ویلی چې د طالبانو دغه قومندان اسد الله نومیده چې په متسم مشهور او غشتل د چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکل مرکز په العالم ته انتقال کړي. د شغله احمد سی په خبره د همدې موادو د چاودلو په نتیجه کې اسد الله خپل دوه ساتونکو سره ووژل سو او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپورټ لمخې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوز د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره په دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سولې ټینګېدای شي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په درې ورځو کې په ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره موقتی دوړخي زور بند وکړ چې ویل کېږي پاکستان پکې اساسي رول لوبولی دی. زموږ خپل ازادي راډیو اوري. د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې پاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې منسوب ده 13 پنه وخت د اعلان وکړ. د غیډلې په یو بیان کې چې په هغه کې د یو ټوپک لرونکي کس انزور هم خپور شوی ویلي چې حذیفه البدری د روسانو او نصیریه پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی. اسلامي دولت ډلې د علوي مذهب اقلیت چې ولسمشر بشار الاسد هم د همدې اقلیت نو سیریا وای اټکل دا دی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریه یوازې شاوخوا 3 سیمه په خپل واک کې لري. امریکایي او عراقي چارواکي په دې باور دي چې البغدادي ژوندۍ دی او په سوریه کې د عراق پولې ته نږدې اوسېږي. د پولند د ستر محکمې مشر د هغه جنجالي قانون پر خلاف چې د قاضیانو د تقاعد سنې رقم کړی دی نن خپل کاري دفتر ته ولاړه. مالګورزاتا ګیرسدوروف له خپل سلګونو پلویانو سره په پلازمینه وارسا کې د ستر محکمې ودانۍ ته ولاړه او ویل زه کوم سیاسي هدف نه لرم بلکې د قانون حاکمیت خوندي کوم. له پینځش پته کلینې میرمن اگر ستوروف څخه غوښتنه سوي چې لدې دندې لري سي خو هغه ټینګار کوي چې د قانون سره سم باید تر 2000 کال پورې پر خپل دنده پاتې سي. نو موري چې د واکمن قانون او عدالت ګوند له سخت متقیدینو څخه د هغه اصلاحات ردوي چې د تقاوت په قانون کې راغلي دي او له مخې باید قاضیان په 50 کې نه بلکې په 15 پته کلنې کې تقاوت سي. او یو ځوان روسی نجلۍ د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو سټیډیوم ته مخامخ تری وی اعتراض وروسته ونیول سو. هغې چې په وینو لړلی کمیسې اغوستی وویل چې د خپل هیواد ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره یې په دې اعتراض لاس پورې کړ. شپاړس کلنه الیکا پتروسکا پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې غوښتل یې په دې توګه وښيي د ټولنې دننه واقعیتونه د هغه څه په مقایسه چې نړۍ ته ښودل سوي دومره ښه نه دي. روسیه هڅه کوي د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په کوربهتوب خپله تر ټولو ښه څېره نړۍ ته وښيي. د خبرونو پای.
مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو ده. ازادي رادیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ د سرطان دیارلسم نیټه د 1309 هجري لمریز کال نن د جولای د 2013 میلادي کال څلرمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه وایي.
متاسفانه د عمل چې هغه لست یو سل دوه نفر لست کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی و
دا لست رد سوی دی. خو ولې رد سوی؟ په دې اړه به په خبرونه کې رپورت درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې اروي چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د افغانستان پر امنیت څه نظر لري.
هغه جنگونه وسر نه دي قرار شوي. هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس پر ستراتیژي هم خبرې کوو. په دې خبرونه کې او دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. پروانه پر انتخاباتو له خبرو پیلو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست له لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمیشنرانو د لست ردیدو دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د دې کمیسیون غوړي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې لست سره د جمهور رئیس دفتر له لوري سیاسي چلند هم نشی ردولای، یعنی دوی ویدانه ردوی چی ده دیلی سر سیاسی چلند سوی دی. ده افغانستان ده جمهور رئیس دفتر هم زان تا جواب لری. خو ده با ده حدیث پردیس پروپورت که باوری.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړنی لیست له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د نوماندانو په اړه د خلکو له 200 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دغه کمیسون کمشنر غلام د سګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي خو د جمهوریت ریاست له لوري ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو د لیست ردیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي. خغلی د سګیر د چاشمې پورز ازادي رادیو ته په وی ځانګړي مرکه کې ویل چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي، خو دوی په ډیری ولایتونو کې کمشنران نه لري.
متاسفانه د عمل چې هغه لست یو سل دوه نفر لست کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوریت مقام ته وړاندیز کړی و دغه جمله نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لست د غراغي دفتر سال کده چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو ترڅو د قادر په دې چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپل واک کمیسون د څو پړاوونو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندید کمشنرانو یو سل او دوه کسیزه لیست جمهوریت ریاست ته واستو. خو ولسمشر له دغه لیست یوازې وویشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړل. د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونه وڅېړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د کمشنرانو نه موجودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې جمهوری اسد تر اوسه په دې اړه ورته څه نه دي ویلي چې د لست ډیری کسان د کومو دلایلو له مخې رد کړي دي. خو د جمهوری اسد مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په لست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ځکه رد شوي دي. د ولسمشر د ویاند مرسیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون مطابق د نوي لست معرفي په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون همکاري نه کوي. دوی هغه لیست چې دوی یې استوي باید ټول قانوني پړاوونه پکې په پام کې نیول شوی وي. په تیرو ورځو کې زموږ همکارانو هڅه وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره دغه موضوع شریک کړي، خو هغوی د همکارۍ لپاره علاقمندي ونه ښوده. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او جمهوری ریاست ترمنځ اختلافات به د انتخاباتو په پروسې بد اغېز وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی تمه درلوده نه ده عملي شوې. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی له ازادي راډیو سره خبرې کړې. د یوسف خان په یوسف خان صدران په پورت کې به واوري چې ولې دا فکر کوي چې د ډونالډ ترامپ پالیسي لکه څنګه چې دوی توقع درلوده نه ده عملي شوی، او دوی څه توقع درلوده چې دا پالیسي بالاخره څنګه عملي شي.
که څه هم د امریکا او افغانستان د دفاع وزارتونه د دغه هیواد او سویلي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ تګلاره بریالۍ ګڼي، خو د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون په دې باور دی چې دغه تګلارې هغه سچارتیا او اغیز نه دی لرلی. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه تیزه شوې او تورستي ډلې لکه د پخوا په څیر اوس هم په هیواد کې فعال دي.
د مشکلاتونو لکه تر کوم چې دوی وایي ستونزې وایي د جنګ یا د تروریزم یا د نورو ډلو چې هغه د دوی د په خلاف باندې یا د دوی د همکارانو په خلاف باندې جنگیږي، هغه جنگونه وسر نه دي قرار سوي. هغه جنگونه اوس دوام لري. هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې پخوا د دوی د مخالفین په لاس کې هغه سیمې وي، هغه مستغو په لاس کې دي. او پالیسي چې د ترامپ ده مطلقاً دا ناکامه ده.
دغه څرګندونه داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان پر وضعیت شپږ میاشتنی راپور د سې شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره، او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره یې د ولسمشر ترامپ ستراتیژي بریالۍ یاده کړه. د امریکا دفاع وزارت همدارنګه ویلي د ترامپ ستراتیژي داسې هیلې راټوکولې چې د افغانستان مسایل به له سیاسي لارو حل شي. په راپورونو کې همدارنګه ویل شوي چې امریکا به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش هم ویلي چې د تیر په پرتله د افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول هوایي او کمانډوي ځواکونه پیاوړي شوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه باري آرز وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ستراتیژي په ځینو مواردو کې لاسته راوړنې لري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره پر پاکستان د فشارونو زیاتول اړین دي، چې په وینا یې تر اوسه امریکا په دې برخه کې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
موس شواهد تر اوسه پورې نه ترلاسه شوي. بل عکس جګړې ډېرې تشدید شوي دي او تروریزم د انکشاف په حال کې دي. د پاکستان په حکله باندې فشار چې د افغانستان په وضع کې څه بدلون یا تغیرات رامنځته شي موږ نه یو شاهد.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، خو ښاغلی آرز وایي چې لا هم تروریستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري، او اسلام آباد په هغه شکل چې واشنګټن یې غوښتنه لرله د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله کړنلاره نه ده بدله کړې.
زما رایا زما حق
نیمان د لوسپاری مواد د پرونده سلاسي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من خاص رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د دفاع وزارت وایي د دې ډلې پر وړاندې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي، او ډیر تاوان هم دغه ډلې ته رسیدلی دی. خان محمد سین به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
اوس چې د هیواد په ځینو سیمو کې د داعش د خوځښتونو د پراخېدو اندېښنې مطرح کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو او داعش پر وړاندې د جګړې په دواړو ډګرونو کې داعشیان له پښو غورځولي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمانه شاهزادی راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او که د هیواد په هره سیمه کې سر راپورته کړي امنیتي ځواکونه به یې وځپي. د وویل یوازې په جوزجان ولایت کې په بمبارۍ کې څه د پاسه 33 داعشیان وژل شوي. همدارنګه د ننګرهار ولایت په چین هسکه مین او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې هم تلفات وروښتي دي. د دغه ډلې پر وړاندې پر یوه وخت هوایي او ځمکني اغېزمن فعالیتونه دوام لري او افغانستان نور د دغه ډلې ځای نه دی. ښاغلی رادمنش وایي دم ګړۍ د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي چې درانه تلفات وراوړي. دفاع وزارت په داسې حال کې په هیواد کې د دغې ډلې د ځپلو خبرې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس آژانس ته ویلي چې اوس په افغانستان کې د داعش شمیر 10,000 ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک دي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د ماتې خبرې کوي خو د دې هیواد ځینې سیمه ییز چارواکي بیا په ځینو سیمو کې د دغې ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښیي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي کونړ، وروزګان، نورستان، جوزجان، سرپل او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د داعش د ډلې موجودیت پکې احساسېږي. خو د ولسی جرګې د دغو غړو په خبره ننګرهار چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د داعشیانو شتون او فعالیتونه پکې تر نورو ولایتونو ډېر دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې د دغې ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله کم شوي خو د فعالیتونو په اړه یې اندېښنې بې ځایه نه دي.
په هغه کچه باندې چې 2 کاله وړاندې او 1 کال وړاندې دوی دلته حضور درلود اوس نشته دی. ولې دوی اوس هم له خپلو داسې تکتیکونو څخه چې هغه تبلیغاتي جګړې ته ډېره مهمه وي دغه ډول تکتیکونو استفاده کوي او په ځینو ګڼه ګڼو ځینو سیمو کې که چې هلته خلک ته زیات خبرېږي انعکاس دې زیات کوي دغه ډول حرکات ترسره کوي.
په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا یو غړی باز محمد داور وایي داعش ډلې د قوشتېپې او درزاب په ولسوالیو د حملو لپاره تیاریانې کړي او یوه ورځ مخکې د دغې ولسوالۍ ودانۍ او ځینې امنیتي پوستې محاصره کړې وې. دی وایي که جوزجان ولایت ته پام ونه شي دغه ډله به د دې ولایت ځینې سیمې سقوط کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوریدونکو خدای دې وکړي چې تاسو په دې پسې نه ګرځئ چې زر خبرې به پکې حسابوي بیا به ازادي راډیو ته راستوي. هر تصویر چې ستاسو په نظر جالب وي هغه ازادي راډیو ته راوستوي که یوه جالبه خبره وي که زر جالبې خبرې وي. موږ ته دا په زړه پورې ده چې تاسو د خپلو سیمو کیسې د عکسونو او د تصویرونو له لارې زموږ سره شریک کړئ او موږ به د افغانستان په نورو سیمو کې له خلکو سره شریک کړو. موږ ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې ویډیوي رپورټونه د عکسونو دغه سي ګالري چې هغه ستاسو لخوا را رسیدلې وي از موږ خبريالانو اخیستي وي. هر وخت موږ خپرو او تاسو کولای شئ چې دغه څخه زده کړو چې څه رقم عکسونه د ازادي راډیو لپاره د ازادي راډیو د اوریدونکو لپاره جالب دي چې بیا یې ازادي راډیو ته راوستوي او موږ یې د نورو خلکو سره شریک کړو. اوس به ورسو اکرام الله اکرام ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته یې کتنه کړی ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې له امله یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 19 تنه ووژل شول او 21 نور ټپیان شول د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کېږي. د سر مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په کابل کې پر ځنبق څلور لارې د شیوي خونړي ټانکر بم حمله سیړنې ته ټاکل شوي پلاوی ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوی به وکړي. د سر مقالې لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوی به هم د اوبو په سر خطونه وباسي او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو اونۍ په ښار کې حتی مرغۍ پر نشو وهلې. ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو او عامو خلکو ته حتی هم په سړکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکي تر دغه ځایه ورسېد؟ د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوی غواړي نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاس تړلي زندان ته اچولي وای. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د نظام الدین قیصاري په نیولو بحث کړی او لیکلي دي چې قیصاري په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به یې ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاري د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندانو چې وړ مورد د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې د قیصاري نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړي او دغلته زیات شمېر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړی دی. د قیصاري نیول د څه لپاره تر عنوان لاندې په دې سر مقاله کې وړاندې راغلي چې څو کاله وړاندې حکومت په خپله دغه ډول خلک د ولسي پاسون په نوم وسلوال کړل خو جانبي عوارضو ته پاملرنه نه کېده. د سر مقالې لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوي او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپله سر مقاله کې د قیصاري نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمي رقابتونو قرباني نشي. د سر مقاله لیکونکي په خبره د حکومت له لوري د قیصاري نیول د شمال او په ځانګړي توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت بد اغیز کولای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې که هم قیصاري د خلکو په زورولو په فاریاب کې په خپل سری و تورن دی خو له کومه چې دغه قمندان د طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. او هیواد دولتي ورسپانې له پاکستان سره د سوداګرۍ په پار د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورسپانې په سر مقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي او هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شي. خو د سر مقالې د لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت للی او افغانستان له نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نشي ورکولی. ورسپانې لیکلي چې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که پاکستان د افغان او هند سوداګرۍ پر مخ لار پرانیزي نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړي دي.
د ازادي راډیو دوستانو په پوره څلور نیم بجې د خبرونو لنډیز درته درو او همداراز په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. یو د بشري حقوقو په ارتباط یو ځانګړی پروګرام دی چې هر اونۍ د ازادي راډیو څخه خپریږي او یو بل د ژوند په شیبو کې پروګرامونه. که دغه پروګرامونه علاقمندان یاست د خبرونې تر پایه راسره اوسئ. په لغمان کې به تاسو هم اوریدلي چې یوه کوچنۍ ماشومه چې مستي خرڅولې په هغه ورځ چې د افغانستان جمهور رئیس سیمې ته تللی و په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل سوه. د دوشنبې په ورځ لغمان ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال د جمهوري ریاست د ځانګړي کارت په تصادفي ډول د دوی په یوه موټر باندې دغه پیښه رامنځته سوه. دغه کوچنۍ نجلۍ ووژل سوه او د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان د حکومت لخوا که څه هم د دې د کورنۍ سره څه مرستې سوې دي خو د دې کورنۍ وایي چې دوی هیڅ ډول داسې امکانات نه لري چې دوی دې خپل اقتصادي ستونزې ورباندې حل کړي. ځکه دغه نجلۍ چې وه دې به مستې خرڅولې او د خپلو خویندو او د خپل پلار او مور د پاره وي ډوډۍ پیدا کوله. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دیارلس کلنه سلمه چې د لغمان په مرکز مهترلام خار کې خپل کورنۍ ته د حلال نفقې د پیدا کولو په هدف ماسته خرڅول د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ مازیګر سلور بجې په یو تصادفي ترافیکي حادثه کې د ولسمشر د ځانګړي ګارد د موټرو لټایرونو لاندې شو او د تل لپاره خپل کورنۍ جلا شو. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه وژل شوي ماشومې له کورنۍ سره د غمرازۍ په هدف یوه اندازه نقدي مرستې شوي او نورې مرستې به هم ورسره وشي. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن د ولایت مقام رهبری د ماشوم د کورنۍ سره د غمرازۍ او همدردۍ په موخه د هغوی کور ته ورغلل، هغوی ته یې عذر هم وکړ او همدارنګه نقدي مرسته یې هم ورسره وکړلې. او دا کاملا یو تصادفي حادثه وه، کوم عمدي او قصدي مسله نه وه.
ښاغلی ځواک وایي دا یو تصادفي دردونکې حادثه وه چې د پړې ګوته پکې هیڅ چاته نه شي نیول کېدای. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځو ولایتونو په سفر تللی و چې د دوشنبه په ورځ لغمان ته ورسېد او په دې ولایت کې له بېلابېلو خلکو سره ولیدل. که څه هم دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر د ځانګړي ګارد له لورې په تصادفي ډول په ترافیکي حادثه کې یو ماشوم وژل کېږي، خو زیات شمېر کسانو وړاندې تر دې د جمهوري ریاست د دې ځانګړي ګارد له ناسم چلند شکایت کړی دی. سلما د مهترلام خار د تاشګړیو د سیمې اصلي اوسیدونکي او د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې نجلۍ وه. کورنۍ وایي بې وروره سلما 15 خویندې لري چې دا تر ټولو مشره وه. مامای حاجی ګل ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د سلما په مړینه یې کورنۍ خواره شوه او د ګټې وټې هیڅوک پاتې نه شول.
مستې خرڅولې بازار کې، ځکه د فامیل د اقتصاد له نگاهه کچیرته زه د دې فامیل تر څنګ ونه اوسم، باور وکوي که هغه مستې چې هغه جلکۍ ورته خرڅوله هغه هم څوک اوس نشته چې ورته خرڅ کړي، او یا هغه سپینګیرې پلار چې کور کې دی هغه هم فکر نه کوم چې دومره توانایي ولري چې هغه مستې لاړ شي بازار کې خرڅ کړي او بیرته کور
ته یو څه لاسته راوړي. ښاغلی صافی حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه قضیه په جدي ډول وڅېړل شي او د ماشومې له مور او پلار سره نورې مرستې هم وشي. بلخوا د لغمان یو شمېر مدني فعالان که څه هم دې ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ګټور ګڼي، خو وایي چې دغه پیښې ټول لغمان غمجن کړو. له ډلې نظر افغان ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ګارد باید ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال دغه ډول مسایلو ته پوره پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې د ورته غمجنو پیښو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو د مازیګر څلور بجې او شپږ بجې دقیقې دی. دا د ازادي راډیو د تاسو زموږ خپرونې دا اوس لایو اوریدلای سئ. که انټرنټ لري نو د ازادي راډیو ویب پاین ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، دا زموږ ادرس دی. نن د جولای څلورمه نیټه ده. دا ورځ د امریکا د خپلواکۍ د اعلان ورځ ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ اعلان په 1800 میلادي کال کې د جولای په څلورمه نیټه سوی و. په دې ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي وي، فدرالي ادارې تړلې وي. په امریکا کې په دې ورځ ډېر خلک په خپلو کورنو باندې د امریکا بیرغونه راځړوي، د بیسبال لوبې وي، اور لوبې وي، او خلک داسې جشنی ماحول جوړ کړوي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په دې ورځ باندې خلک میلې کوي، لکه څنګه چې موږ تاسو په افغانستان کې د خپلواکۍ د جشن لمانځنه کوو، دوی هم هغسې د خپلواکۍ ورځ لمانځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر ټویټر لیکلی دي چې دوی به نن د هغو ښځو او نورو امریکایانو د قربانۍ او د خدمت د قدر کولو او د هغوی د درناوي مراسم پر ځای کوي چې د په وینا په څه باندې 200 کلونو کې د امریکا د خپلواکۍ او د امریکا د پرمختګ د ساتنې لپاره قرباني کړی ده، ځانونه یې قربان کړی دي او خدمت یې کړی دی. په کابل کې نن د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ ورځ یا د جولای څلورمه په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شوه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ټویټر لیکلی چې د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جشن لپاره دغو ځانګړو مراسمو ته ورغلی و او د امریکا خلکو ته یې له دې امله مبارکي ویلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ډیر زیات پیغامونه راستولې دي. د افغانستان پر را روانو انتخاباتو باندې ډیر زیات مننه کوو، خو تاسو لطفا د خپل پیغامونو چې مشتره راستوي واځي ولیکي او په یو پیغام کې یو خبره وکړي، ځکه که تاسو یو خبره په دوه درې پیغامونو کې راستوي هغه بیا ټوټه ټوټه دلته راورسیږي. اوریدونکو د وکیل له لوګره سلام جان متسم لزابله، د ازادي راډیو اوریدونکو محمد قاسم ځواک له هلمند سلام، د یو بل اوریدونکو د محمود یو بل اوریدونکو دی عید محمد، یو بل اوریدونکو دی بصیر خان، شفیع جان، دغه ستاسو ټول پیغامونه را رسیدلی دي. خو زه اصلا نسم لوستلای ځکه چې ډیر خراب مو لیکلی دي، یعنی ټوټه ټوټه مو لیکلی دي. نو لطفا خپل پیغامونه سم ولیکئ. د ازادي راډیو اوریدونکو احمد جان د پکتیا په یو پیغام کې راته لیکلی دي چې موږ دا ور ډیر خوشاله یو ځکه د افغانستان د ولسی جرګې لپاره دا ور داسې معلومیږي چې ډیرو لایق خلکو ځانونه کاندید کړی دي. محمد افضل وطن دوست لیکلی د زابل څخه، دی لیکي چې په افغانستان که در روانو انتخاباتو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په انتخاباتو کې شفافیت ته پام وسی او درغلی ونسی. او نومان احمدی له هلمند په یو پیغام کې لیکلی دی چې موږ ډیر خوشاله یو چې انتخابات را رسیږي، خو امنیت خراب دی، دلته شایي په انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي. دا ستاسو خپل نظر دی. اوس به ورسو د دې ساعت د خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د روزګان چارواکي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د 15 طالب وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په روزګان کې د 215 اتل کلوردو د تلورمې پلی لوا ویان جان خان نصرتی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبله د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې وشته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست بیا د وسلوالو طالبانو د اوه کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړی. د کندهار د والی ویان داود احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د تخریبي فعالیتونو له کبله تر تعقیب لاندې وو چې تېره ورځ ونیول سوه. دغو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اتریش ته په خپل سفر کې نن ټینګار وکړ چې تهران به د 2015 کال اټومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي چې دغه تړون لاسلیک کوونکي د ګټو ضمانت کوي. شغلی روحانی ته اتریش له ولسمشر سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړ چې له دې تړون څخه د امریکا وتل غیر قانوني کار وو. او روسیا او امریکا توافق کړی چې د دوی لوړپوړي ډیپلوماټان به د رواني میاشتې په پای کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته سره وګوري. د خبره د روسیا د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف کړی ده. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جولای پر 14 په هلسنکی کې سره وګوري.
اوس په ناجیه ساپی سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د خپل منځي ستونزو د هواري او د فدراسیونونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ کړی. د دغه ریاست د رسنیو د برخې مسؤل احمد رامین سریر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنی سیمینار کې ټول مسؤلین راوختل شوي تر څو په دې خبرې وکړي چې څنګه کولی شي د فدراسیونونو ترمنځ اړیکې ښې او پیاوړې کړي. د فدراسیونونو ترمنځ انتخابات، د شفافیت رامنځته کېدل او د اړیکو ښه کول د دغه سیمینار مهم اهداف دي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په کابل او خوست کې د شپږو زونونو ترمنځ د ای لیست کرکټ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو تر څنګ د 19 الف او د کورني کرکټ لوبغاړو ته د لوبېدو موقع ورکړل کېږي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ای لیست سیالیو شپږ لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې کابل، بند امیر او امو لوبډلې او بی ګروپ کې مس عینک، سپینغر او بوست زون لوبډلې شامل دي. د دغو سیالیو لومړی پړاو په 2019 میلادي کال کې په خوست او ننګرهار کې ترسره شوی چې سپینغر زون لوبډلې اتلولي وګټله. او سږ کال دغه سیالۍ د جولای 19 نیټې نه په کابل او خوست لوبغالو کې پیلېږي. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام رواني سیالۍ کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسېده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په ناکاوټ یا 1400 غوره لوبډلو په پړاو کې روسیې اسپانیا ته، کروشیا ډنمارک ته، برازیل مکسیکو ته، یوروګوای پرتګال ته، بلجیم جاپان ته، فرانسې ارجنټین ته، انګلستان کولمبیا ته او سویډن سویټزرلند ته په ماتې ورکولو سره کوارټر فاینل پړاو ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی چې په کوارټر فائنل پړاو کې یوروګوای د فرانسې په وړاندې، برازیل د بلجیم، سویډن د انګلستان او روسیا د کروشیا په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د کوارټر فائنل پړاو سیالۍ د جولای میاشتې له شپږمې نیټې پیلېږي.
ازادي راډیو اوریدونکو، تاسې زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی سئ. تر اوو بجو پورې موږ خپرونې لرو. بیا د اوو بجو څخه وروسته په دغه موج باندې د امریکا غږ راډیو پښتو خپرونې پیلېږي. نو که وخت لرئ راډیو ته ناست اوسئ، خپرونې مو ادامه لري. اوس په دې خپرونه کې دوه نور پروګرامونه لرو، د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او تر هغه وروسته بیا ژوند په شیبو کې. نو هیله ده چې دا واورئ او خوند درکړئ.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شاعریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لږ شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو د خبرونو د لړۍ په دوام په یو قضیه کې د بیلابیلو دلایلو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب بشره غلس،
مننه، خیر اوسئ.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته په یو قضیه کې د دلایلو د تعدد په اړه معلومات ورکړئ. خوښ کسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه هیله وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه په ځای سوال مطرح کړی دی. د بشري حقونو یو حق په دوسیه کې د متعددو دلایلو په شتون سره باید څه وسي؟ د قرینې په دې قرینې په شتون یوازیتوب سره نسی کولای چې د پیښه اثبات ته ورسوي. یعنی یو قرینه په یو دوسیه کې نسی کولای چې دغه اثبات ته ورسوي، بلکې د مختلفو قرائنو او قاطعه سبب کېدای سي چې بیا هغه الزامیت چې په کوم تورن کس باندې لګېدلی دی دغه نه یا اثبات او یا نفی وکړي. دا یو موضوع. دویم، په دلایلو کې چې تعدد دلایل وي، مامور د پولیس ته او سارندوال صاحب ته دا لازمه او اړینه ده چې د جرمونو د پیښو په اړوند باندې چې کوم مجرم باندې الزام او یا تور لګېدلی دی مختلف او متعدده دلایل راټول کی، جمع کی، په دوسیه کې ځای کی، هغه ته انکشاف ورکړی وي. په هغه صورت کې بیا کېدای سي چې دوسیه لا کله لاړه د محکمې ته، نو محکمه به په هغه قاطعه قرینه باندې چې کوم دلایل د الزامیت د اثبات په یو متتورن باندې زیات وي، نو په هغه وخت کې بس به محکمه خپل حکم صادروي. او که چیرته قرینه قاطعه نه وله، دلایل د جماوري ضعیفه وله، بیا نو محکمه کولی سي چې هغه متعدد جرایم را واخلي، یا د اثبات د تور ورباندې به د سړي باندې بلګي، او یا به هغه په 15 ماده باندې هغه ته برات ورکړي.
ډېره مننه. چې د یوې قضیې د څېړلو پر مهال باندې په متعددو دلایلو کې کومو دلایلو ته اولویت ورکول کېږي؟
مخکینۍ اشارې ته هم د بحث ګرځي او مخکې په دې کې ذکر ورکړي چې کله دوسیه محکمې ته د سارندوالۍ له طرفه رجعت ورکول کېږي او دوسیه هلته لیږل کېږي، تر هغو د تورن په عقله باندې چې کوم دلایل جمعوري سوي دي د الزامیت باندې دوسیه به محکمې ته ځي. قیس محترم د مدقق دوسیه به مطالعه کوي، هغه به د خپل نظر تیریي، په هغه کې به هغه اعترافونه چې کوم مظنون کړي دي یا تحقیق په جریان کې کوم تحقیقات تر سوي دي، او بالاخره سارندوال د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د جرم د اثبات په خاطر باندې هغه ملزم کړی او هغه ته د قانون په اساس کې د قانون په رڼا کې هغه ته جزا له محکمې غوښتل، نو محکمه به دلته هغه د خپل نظر نه به تیروي. بیا به ګوري چې په دغه دلایلو کې د ضعف او د قوت مراتب څه شی دي. که چیر چرته یو جرم په یو اتهام باندې ثابت په مختلف او متعدد قرائن و درائن و دلائل و پقاطعه سر ثابت تسوله، نو بنان محکمه با دیگه مسارندوال دی ماده پرانا که چی کم جزای ارتا لمحکمه نگوخته ده، محکمه محترم با اغیطا چکی حکم صادره. او کچیر تا قاضی سر تا دا ثابت تسوله خلال دی نظار اغدا کتل دی دوسیه که بلاخره دا ارتا جواد تسوله چیه را دیگه حکم پا متعدد و دلائل و بانده دا نفی ضرورت لریسی باید دا الزام یا نفیسی او یا هم دوسی تا پو خلا و نواقص بانده قرار ورکیسی دا موارد خیمات وز تا برجسته کسارم وزم نو اولویت هغه موارد درکنی کسی کم قاطعه قرینه موجوده بود.
ډیر مننه سیرا سیب، لکه څنګه چې تاسو مخې اشاره وکړه، تاسو دنده هم د قضیو نظارت او څېړنه ده. آیا داسې پیښ شوي دي چې تر اوسه پورې یوه قضیه د نیمګړتیاو له امله په هغې کې د نیمګړتیاو له امله له سترې محکمې څخه بیرته څارنوالۍ ته راجه شوي؟
او د ښه سوال مه کوي، زه دا امید لرم چې محترم څارندوالۍ او محترم محکمه خاصتاً سارندوالی او پولیس ما دا آواز واری. بله، دیره دسی پیکی سویدی پا دوسیو و پا قضیو که چی سڑای دی دو کالو دری کالو دی چلور کالو پا حالت که وسم دی تا این دی سرنوش نده سوای زکر چی دیگه دده پا دوسیو که نیمگلتیا ویدی او محکمه طبعاً پا ضعیف دلائلو بانده قوی حکم نشی صادره ولی زکه مونږ په قانون کې تناسب د جرم و جزا لرو. جرم چې څومره قوی دی باید دلایل مغورته قوی وي، او نشی کولی چې په ضعیف و دلایل باندې قایس محترم قوی حکم صادر کی. بله، دا پیش استه مکمات اشاره وکړله په میاشت خود دا ډیری قضی دی، خب په کلونو هم قضی استه چې د محاکمو له طرفه په سارندوالۍ ته سره د رهنمود دوسیه په خلا و نواقص باندې صادریږي. هغه وخت دی دا چې په هغه وخت کې پولیس خپل مکلفیت سی توګه نه ده ادا کړی چې تر هغو پورې هغه الزامیت د دلایل چې کوم تورن کس باندې دی هغه مدارک ورته راجمعوري کړي سارندوال صاحب ته او څارمن صاحب د هغه په رڼا کې د الزامیت ثبوت او د قانون پر رڼا کې هغه ته جزا وغواړي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه
جوان آزادی
خزینه پر اجازه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لرو. آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب، یو قضیه د نیمګړو دلایلو له امله څو ځلې له محکمې څخه څارنوالۍ ته رد کېدلی سي.
ډېر ښه سوال. د تجارب په اساس باندې دوسیه چې کله له سترې محکمې نه ما تحت محکمه خلا و نواقص و بانده دوسیه مستردهی دو زلی عین محکمه چه اغازی صلاح ده پرسیده گیدی استار ده حکم که دو زلی قرار خلا ده نواقص سردی رهنمو چه کلا صادر سو زی صلاح محکمه په نسبت عدم موجودیت ده اثبات ده دلال ده قوی ده سارندوال لطرفه و نتوانده چه دوسیه که او دوسیه پا محکمه که دیر التوا نسی پیدا که ولی نو مقاضی مکلف پا دیونه چه یا پا خلا و نواقص او یا ونو اثبات اصدار ده حکم یا با اغا تناسب ده جرم و جزاته او یا با په تیر باندې به حبس کافی غنی حکم وکي. ولی بلاخره اخیری مرحله دی ستر محکمه ده. ستر محکمه د دوو متواتر قرارونو وروسته حکم به صادره ای مماثل محکمه هم جوارته، یعنی هم سایته چې کم ولایت کې کم پیخه منسترازی او بلاخره قرار ورکی نو محکمه ستر محکمه به بیا دغه هم جوار هم سایه محکمه ته تفویض صلاحیت ورکي او رسیدګي دي قضیه بود.
قدرمنو اوریدونکو دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کړي به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا کلمو د شیر دروازې په غره کې د تاریخي دیوال ننداره کړې
و د شورت ګوري چې د بڅخل خلک ودان څومره سیاسي سیاسته تیر سوي څومره بغیرت چې خلک ته نجات ورکړي
پاړای څومره په هیګي
یو روایت دا دی چې د دې زنبیل شاپ په وخت جوړ شوې دي
اوس په څه حال ده
کله کله راغله اندر ته ګورم هغه دیوال چې وخ راغله په وای چې بل وخ راغله په بلای افغانان خلک چې دي ډیر شی په ډیر کم شورانه ای
نن دا شیر دروازې د غره پر سر د دیوال په لرغونتو په ارزښت او اوسنی حالت خبرې کوو په پیل کې به واورئ چې یاد دیوال څه وخت اولی جوړ شوی دی ورپسې د دې دیوال په اړه د خلکو باورونه هم در سره شریکوو په آخر کې مو د تاریخي ابداتو له رئیس سره د دې دیوال په اړه مرکه کړې دا خبرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم
چې په کابل کې د دې مازنګ لخوانه د سینمای پامیر لور ته ځو یا هم برعکس نو د ارترپل لور ته مو په لرغونو دیوالونو چې سلګونه کاله وړاندې د کابل شانو په دوره کې جوړ شوی سترګې لګیږي کلونه کلونه وړاندې د لرغونو دیوالونو د کابل شانو ته د دښمن له یرغل څخه پناه ورکړې وه د دې خاورینو خړو دیوالونو هرې برخې یا ولام تاریخي او بارزښت خبرې په پښتو خام خښتو او ډبرو کې خوندي ساتلې دي چې موږ به نن تر یو حده راوسپړو دا چې د شیر دروازې په غره کې دیوالونه څه وخت اولی جوړ شوي دي د مو دیولوم اکاډمۍ د تاریخ د برخې له رئیس سرمحقق محمد شریف زدران څخه پوښتلې دي
د غره پر سر باندې کوم دیوالونه چې جوړ شوي دي د دیوالونو په ارتباط مختلف روایت دي یو روایت دا دی چې دا د یفتلیانو په وخت کې جوړ شوي دی او بل روایت دا دی چې دا د زنبیل شاه په وخت کې جوړ شوي دي په هر صورت زنبیل شاه او ردبیل شاه دا د یفتلیانو بخیاوه نو هغه وخت دغه دیوالونه جوړ شوي دي او دغه دیوالو د جوړولو هدف یوازې د کابل د ښار دفاع او د دفاع په منظور باندې دا دیوالونه جوړ کړي وو حتی کله چې عرب راغله د عربو پر مهال هم زنبیل شاه او رنبیل شاه یا کابل شاهانو هم لغه دغه دیوالونو څخه د پوځي سنگرونو په حیث استفاده کوله او د عربو پر ضد باندې جنگیدل او د کابل ښار څخه دفاع کوله نو د اوس هم د دغه دیوالونو په اصطلاح اثر پاتې دي او د دیوالو کې خټه تیګه مختلف مواد استعمال شوي دي او د دې لپاره چې وخت کابل شاهانو غوښتل چې په اصطلاح د کابل ښار نه د بهرانیانو په وړاندې دفاع وکړي
د شیر دروازې پر سر د لومړي جوړ شوی دیوال پاک لس پینګيري وای چې د یو داسې شاله خوا جوړېده چې سخت زړه درلوده کبه دې کوم چاله لاس خټه یا خښته لویدله نو ژوندی په دیوال کې کېښوده څلور او یا کلن حاجی رحمان وای چې په دې وخت کې بیا د میرمنو میړانه او شجاعت هم له پامه نشو غورځولای دا چې څنګه نوموړی وای
دا چې چالو دا دیوال چې واخه کا پاچا وړي ظالم پاچا خوش دا تاریخي دیوال دا چې واه د دې کته به خلکو ته ودرول خوش د درې سو نه پر دا به یو بل ته هغه ورکول پختہ بل بل ته ورکول بل بل ته ورکول چې شانه بولی دله هغه دیوال کې کی کور پختہ کې به کی خود دا چې ودا دې خزم لا تړي وځ تاسو نران نه استې پوښي بس زه خپل ادمه پوښي چې خپل روان شي ده پوښي تیو ته لې تو ګور و یو پاچا ده پوښي او تاسو په زرا او خلک استې پوښي واغ پخته د کغتا شي او تاسو دیوال کې دی وینې سي پوښي بیا هغه شي پوښي دا تی پاچا ما دی بریټ کړه پوښي د دې ورور پاچا پکې خیدا نو هغه دیوال په دغه رقم باندې و پوش په دغه تاریخي دیوال او دغه رقم حساب او دغه کار و پوش څو سو کال دیوال د موږ نکو به دا کیسې کول دا دیوال په دغه رقم واز شو.
ملنګ جان چې د شیر دروازې د غره په لمنه کې وسیږي وای چې د ته هم تر ټولو جالبه کیسه د خځې د میړانې ده.
په دې وخت کې وزوان واده کړی دی کله چې دی واده اوله شپه ده دی ډیر خفه او مایوسه دی. هغه نجلۍ ورته وایي چې ته څنګه مایوسه دی تا د واده لومړۍ شپه ده ته باید د ټولو نه ډېر خوشحاله وي. دا ځوان ورته په ځواب کې وایي چې زه سبا ته ځمه زما د کار نوبت دی. نو نجلۍ ورته وایي چې خیر کار خو یوه ورځ ده تېره به شي چې نه که حقیقت را ماده وایي که زما د لاس نه په هغه ده کې پنډه ولویږي یا خښته ولویږي نو هغلته چې د پاچا جلادان ولاړ دي هغلته زما سر پرې کوي په هماغه ځای کې د موږ پنډې یا خښته په ځای باندې ږدي و چې هېڅ فرق نه کوي سبا ته زه ځمه. نجلۍ تللې ده کار ته د خاوند په ځای. کس ورڅخه پوښتنه کړې چې خورې خیرت ته څنګه راغلې و چې څه فرق کوي یوه زنانه ته یې یو ځای یمه زه راغلی یمه دلته کار کوه و چې نه خولی ته څه فکر کوي موږ ټول نارینه یو چې نه ظاهرا جسمان به تاسو نارینه وی خو په عمل کې په غیرت کې تاسو میړانه نه لرئ یا زه د تاسو زما هیڅ فرق نه دی و څنګه و څنګه د تاسو د یوه کس له لاسه هم روزه سرونه پرې کیږي دلته ایښودل کیږي او د یو تن ځواب نه شئ تاسو ویلی. هماغه و چې په دې ځای کې د دغه کس احساسات راپارېږي اولنی همدغه ځوان جوګیږي دغه جلاد را نیسي د دې نه د تور اخلي په خپله توره باندې سر پرې کوي د هماغه ځای نه قیام پیلېږي راکوزیږي د خلک بلاخره د رتبه شاد شهر نه فهمده ترتیبانی خلق پیغامه کی
دا چې د شیر دروازې د غره پر سر د خلکو کیسې تر کومه ځای حقیقي دي په دې وروسته مرکه لرو. اوس راځو دي ته چې یاد لرغونی دیوالونه دا محل په څه حالت کې دي. د ارتال په لخوا ته د دې لرغونی دیوال تقریبا یو کیلومتره برخه ورانه شوې ده. طبیعي پیښې، کورنۍ جګړې، د دولت او خلکو بې پروايي هغه څه دي چې یاد دیوالونه ویجاړ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د کورنۍ جګړو پر وخت یو شمیر تنظیمونو د دغه دیوال له خښتو او ډبرو د ځان د خوندي ساتلو لپاره مورچلې جوړې کړې وې. د دیوال په زړه کې لګېدلې مرمۍ او سوری سوری برخې بنده ته د جنگ جګړو خطرات وریادوي. دا دیوال نه لوي خو جګړو ځپلي لبل لوري د غره په لمن کې د خپل سر کورونو جوړونکو هم د دیوال خاور خښتو د خپل امینو د جوړولو لپاره کار اخیستی دی. په دې اکله مو لڅو تنسخه پوښتلي ورته غوښ شي.
زرتګل مینونه د کوټه سنگي ما اوس دغه دیوال مخکنه حکومتونه کې په بيخي ساتل شوی خو لیکن اوس رجمونه چې تیر شو تیریږي او دا فعلاً چې موږ او تاسو پکې ژوند کوو دا اوس لازه کې کوم اثر او تفاهم لر نه شوی دا چې دی دیوال ته به وشي اوس دغه سر ته سر نه تر هغه سره پورې تر دې بيخه پورې دی ټول دیوال ته چې کوم نن وسو کون کلی را چپکی غرزوی په درې ورځې کې دولت نه خبريږي چې راشي ورته چې دغه ولې ورانه ور ور دغه اثر دی.
زاوس خان د سمنګان د ولایت ډېر اساس دیوال وډېر اساس کار وډېر خو تاریخي ځای نو دا خو په حاصل کې باید داسې ډېر صحیح نگاهی ټول ته معلوم دی چې دا خو او شاته دا کم کسان پراته دي دا کم خلق دي څوک چې تیګوړی هغه وړي څوک چې دیوال چپکی هغه دیوال چپکی تخریب دی نو کم داسې یو خاص نتیجه نسته نه لري. کله کله راغلم دلته ګورم هغه دیوال چې یو وخت راغلم په یوالي چې بل وخت راغلم په بلای تاریخ سړي ته سوچ کوي فکر کوي ودا شورته ګوري دا به سخیل خلق ودا به سخیل کسان ودا به سخیل دا څومره سیاستي سیاسره تیر سوی څومره بغیرته چې خلک ته نجات ورکړي دي دا ډیر غټه خبره ده. افغانان خلک چې دي ډیر شی په ډیر کم شورا دی.
زمانم احمد انور یوسفزای ده ولایت کابل ده. خرابیدل خب په مروز زمان هر شی خرابیږي قصدن د څه چا خراب کړه نه ده ما حوادث تبینو کې شرایط د جنگ او اوون دل تر اغلی راکټ دل تر اغلی بمونه دل تر استعمال سوی
د نړۍ هیوادونه افغانستان د لرغونو آثارو لمخې پیژني خو له بده مرغه ځینې یې د ورانېدلو په حال کې دي. د شیر دروازې پر سر دیوالونو دوه دروازې درلودې چې یوه یې د کابل ښی خواته د بابر باغ په سیمه کې وه. دا دروازه د ګذرګاه د دروازې په نوم یادېدله او بل یې چپې خواته د دهمزنګ په سیمه کې موقعیت درلود چې د کندهاریانو دروازه یې بلله. یادې دروازې هم اوس ویجاړې شوې دي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د دې دیوالونو د اوسني حالت او بیا جوړونې د پلانونو په حق له د تاریخي ابیداتو ل رئیس انجینر عبدالحد عباسی سره مرکه کړي ورته غوښی.
د دې دیوال په حق له ډیر مشهور قصې موږ اوریدلې دي. مثلا وایي چې هلته ځینو کسانو چې کار کاوه کله غونه به خښته ولویده یا خاوره ولویده لا بیا غیر خسته د دیوال کې کیښوده. آیا دا د خلکو افسانې دي که حقیقت ده؟
ممکن حقیقت هم ولري ځکه څو کاله مخکې یو دیوار تخریب شو د کاسابرچ شاوخوا کې
حالت د دیوال د منز نه د انسان هډوکی د انسان سکلیټ پیدا شو د دیوال په منځ کې وو چې بیا هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت له طریقه خارج ته ولېږل شو. یو پارچه د دې چې د کاربن 14 په خاطر باندې چې هغه یو تجزیه لابراتواري دی هغه تجزیه د 300 کال مخکې دغه تثبیت کړل چې دغه هډوکی 300 کال مخکې وو. اما دغه دیوال خو تقریبا په 8 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی. دغه ډیر تفاوت په دې کې خو دغه افسانی هم شته چې کله چې به کومه پخصه د یو کاریګر د لاس نه غورځېده کاریګر به په دیوال کې خښاوه هغه د پاسه به پخصې پکې ښودلې.
موږ څومره سیلانیان را جلبولی سو د نورو مملکتو چې راسي دا ځای وګوري.
تاریخي آثار ساتل د هر ملت وظیفه او دنده ده. هر دولت وظیفه او دنده ده. دا نه یوازې ژوندۍ تاریخ بیانوي بلکې د خلکو د ژوند د سطح د لوړولو لپاره هم ډیر کومک کوي. یعنی هغه فرهنګي آثار چې د هغې په خاطر سیلانیان راځي او سیلانیان یو عمده برخه د عوایدو تشکیلی د دولت او د خلکو لپاره.
تاسو د تاریخي آثارو په ارزښت خبرې وکړلې خو کله چې موږ د شیر دروازې په غره کې دا دیوال نږدې نه ولیده خراب سوی ده. اکثره کسان له دجې نه خښتې وړي تیږې وړي د خپلو کورونو د جوړولو لپاره. تاسې په دې هکله څه وایي؟ آیا تاسې هم لیدلی؟
12 کاله پخوا موږ جدي اقدامات وکړو. دلته د 012 یوه قطعه ده چې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره ایجاد شوی دی. هغوی ته هم دنده ورکړې ده چې هغوی نظارت وکړي. د بودیجوي مشکلاتو له لحاظه موږ ونه شو کولای چې دغه دیوار ترمیم کو. ولی د دیوار هغه ابتدایي سرویګانی موږ کړی عکسونه ما اخیستي اندازه‌گیری هم کړی دي او زموږ په پروګرام کې دی کله چې د کابل بالا حصار بیا رغونه کار پیلېږي وروسته د هغې نه موږ په چه دروازې په دیوار باندې هم کار شروع کوو. یو پیاده راو جوړ شي د دیوال په څنګ کې د تورست لپاره یو سهولتونه چې هغه په اسانه وکولی شي وخیږي. لفټونه دي کیبل کار ورته وي خلک وخیږي غرته وروسته دغې نه خلک بیا پښو باندې وګرځي په دې ساحه کې.
دا کار به څه وخت وسي؟
دا نو زه نشم ویلی چې څه وخت وشي. زموږ په برنامه کې زموږ په اهدافو کې شامل دی چې دغسې یو کار موږ باید وکړو چې هم د تورست لپاره سهولت وي هم دیوالونه ترمیم شي او هم هلته بعضې ځایونه جوړ شي چې د خلکو د توریستانو د تخرج لپاره چې هلته کښېني یو سوری یو اوبه یو سهولت وي.
تاسو هغو کسانو ته چې همدا اوس هم دوی دغه دیوال ړنګوي خرابوي مشوره یا نظر به مرتد سوی؟
غوښتنه او نظر داده چې دغه تاریخي آثار د خلکو پورې ارتباط لري. دا د خلکو سرمایه ده. دولت وظیفه لري چې د دې ساتنه وکړي او نه یوازې دولت او دا د خلکو باندې فرض دی چې خپل ملي تاریخي آثار وساتي او کچیر دی خپل مخه نشي نیولی د تخریب کیدای شي چې دوی دغه مسؤولو ارګانونو سره تماس ونیسي او هغوی په جریان کې کیدي چې دلته یو څوک دغه کار کوي دغه خلاف کار کوي یا دغه آثار تخریبوي. دا یوه همکاري به د خلکو وي تر څو چې خلک د وزارت اطلاعات فرهنګ سره همکاري ونه کړي. وزارت یا دولت هیڅکله به په یوازې توګه باندې ونشي کړی چې د تاریخي آثار خوندي کړي او وساتي.
دا وه د ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې.
چم چم پویم کور کولی را Gagegum pal pal ravaniyam